السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجلې ته خراغلست خبرونه د نن په خبرونو پیلو. په مزار شریف ښار کې نن پر یو بس 14 لک تر لګه شپږ کسانو وژل او اووه تنه نورې ټپیان کړل. د امنیت قمندانې ویان آصف وزیری وایي پیښه سهار مهال د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ایښودل شوي ماین د چاودنې په نتیجه کې وشوه. نن همداراز د جلال آباد ښار د صرافۍ په بازار کې چاودنه وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو امنیت قمندانې په یو بیان کې ویلي چې چاودنه ماسپښین مهال تلاشۍ چوک ته څیرمه د پیسو د بدلې په بازار کې شوې او شپږ کسانې ټپیان کړي دي. خو د ننګرهار د حوزوي روغتون یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه نهه کسان ټپیان هلته وروستل شوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي تر څو چې په افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دی په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د بشري حقونو د ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د نړیوال د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورد په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. جاپان په افغانستان کې د بشري مرستو له پروژو سره د $1.1 میلیون مرستې اعلان کړې. په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړی او ویلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو د نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو کې ولګول شي. د بیان له مخې د مرستې سره د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان د مرستو کچه $315 میلیون ته لوړیږي. روسیې جاپان ته نږدې د کوریل په لانجمنو ټاپوګانو کې د میزایل دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت نن وویل چې دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یو ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړي دي. جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي. د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شوه چې پخواني شوروي اتحاد له جاپان څخه ونیول. د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوي دفاع سیستم یې چې د 1500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. او ټاکل شوی چې د فوټبال د نړیوال جام د حذفي لوبو د پړاو په دوو وروستیو لوبو کې د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو مراکش او اسپانیا او د شپې په 11:30 بجو پرتګال او سویس سره مخامخ شي. پرون د دې پړاو په دوو لوبو کې د جاپان او کرویشیا ترمنځ سیالي مساوي شوه چې وروسته کرویشیا په پینالټي شوټونو کې وګټله او د برازیل او جنوبي کوریا لوبه 4-1 د برازیل په ګټه پای ته ورسېده. د نړیوال جام کوارټر فاینل لوبو ته د اتو بریالیو لوبډلو د سیالۍ پړاو د جمعې په ورځ د لیندۍ په 13 پیلېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د خبری مجلې په دوام کې په بلخ او ننګرهار کې د نننیو 14 جزئیات درکو. د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارن په هند کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. په دې اړه د یو شنونکي نظر پوښتو.
افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا پراتونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي، د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي.
د بشري حقونو د څار سازمان پر افغان ښځو د محدودیتونو په خاطر په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان پر ګډون د بندیز غوښتنه کړې. په نورو موضوعاتو کې ترینکور ښار له نږدې یوې میاشتې راهیسې برېښنا نه لري.
برښنا سره موږ ډېر په ستونزه کې یو چې اکثره وخت مو کار د دغه سپاتې دا یو څو وخت کېږي، درې څلور میاشتې وخت کېږي دا برق سره په ستونزه کې دی.
په زابل کې یوې مېرمنې سلو نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی.
دلته نه هم مدرسه سته نه یو داسې څوک سته ښځینه سغه نورو نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یم چې ما په ډېر مشکلاتو خپل درسونه ته رسولي دي.
په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو او ریدو تایرا سره اوسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. لومړی د ننګرهار او بلخ د نن ورځې چاودنو ته ورځو. لکه چې په خبرونو کې مو واورېدل، په مزار شریف کې نن پر یو بس چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل، او په جلال آباد کې د صرافۍ په مارکیټ کې هم یوې چاودنې شپږ کسان ټپیان کړل. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. تلاش صاحب،
د افغانستان بلخ او ننګرهار ولایتونه نن د دو چاودنو شاهدان ول. لومړی چاودنه د سهار شاوخوا و بجې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف د درېمې ناحیې په سیدآباد څلور لارې کې وشوه. په دغه چاودنه کې شپږ کسان ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. د بلخ امنی قمانداني ویان د طالبان لوري ویان آصف وزیری وایي پیښه سهار مهال د مزار شریف په دغه څلور لارې کې د نفتي موادو د ریاست د کارکونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې شوې ده، او دغه چاودنه د ایښودل شوي ماین له امله وه چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوبل اوښتې ده. نن همداراز له غرمې وروسته ماسپخین مهال د جلال آباد ښار د صرافۍ په بازار کې هم چاودنه وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو امنیه قمانداني په یو بیان کې ویلي چې چاودنه ماسپخین مهال تلاشۍ چوک ته څیرمه د پیسو د تبادلې په بازار کې شوې او شپږ کسان یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو عیني شاهدان له سیمې وایي چې دغه چاودنه د جلال آباد ښار شهید آدم خان څلور لارې ته څیرمه صرافۍ مارکیټ کې شوې ده. د ننګرهار حوزوي روغتون یو مسؤول هم د نوم نه ښودلو په شرط ځینې رسنیو ته ویلي دي چې تر دې مهاله د روغتون ته د جلال آباد د چاودنې څخه نه ټپیان وړل شوي دي، خو دغه شمېر امنیتي کسانو تر اوسه نه ده تایید کړی. د دواړو پیښو مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی.
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې په جلال آباد او مزار شریف کې د نننیو چاودنو په اړه جزئیات اورول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د متر په حساب د ازادي راډیو خبرونه په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو هم اوریدلای شي. ورزو نور موضوعاتو ته، د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د ترهګرو شبکو د فعالیت دوام د اندېښنې وړ مسله ده. اجیت دوال دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د مرکزي آسیا د هیوادونو له استازو سره په جوړه شوې ګډه غونډه کې وکړې. جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
که څه هم طالبان هر ځل وایي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته، خو ښکاري چې د دوی دا خبره د نړیوالو زړه ته نه لویږي. تازه یو ځل بیا د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي د افغانستان په ګډون په سیمه کې د ترهګرو ډلو ګواښونه د ټولو لپاره یوه ستره اندېښنه ده.
د تروریزم مالی ملاتړ او د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه باید زموږ ټولو ګډ هدف وي. موږ هم دا ډول د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غواړو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله ونډه او مسؤلیت واخلي او په دې اړه شته کنوانسیونونه مراعت کړي او د ټولو هغو ډلو او افرادو له تمویله لاس واخلي چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي.
په نوې ډیلي کې په جوړه شوې غونډه کې د سویلي اسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو او استازو ګډون کړی. هندي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله لیکلي د دې غونډې هدف د افغانستان امنیتي وضعیت، له افغانستانه د ترهګرۍ خپرېدو او په ټوله کې د افراطیت له ګواښ سره مبارزه او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د هند اړیکو ښه کول دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا رد کړي چې ګنې افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ دی. هغه وایي دوی په هغه ژمنه ولاړ دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په نوې ډیلي کې په دې جوړه شوې غونډه کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار نصرالله محمود زاده د افغانستان وضعیت پیچلی وباله او زیاته یې کړه مرکزي اسیا کې ورانوونکي افراطیت د رشد په حال کې دی. د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار مراد ایمانو کولوف وویل مرکزي اسیا د ترهګرۍ، افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق له ګواښ سره مخ ده. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه او وی ویل د حال د سیمې په سولې ثبات او امنیت اغیز کړی. که څه هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ خپل منځوړو ډیر بحث وشو، خو له دې سره سره د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف وویل افغانستان باید منزوي نه شي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره ستراتیژیک امکانات او فرصتونه شته. هغه زیاته کړه باید پرې نږدو چې افغانستان له ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. په هند کې د مرکزي اسیا هیوادونو د استازو ګډه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم له هندي چارواکو سره له کتنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه د افغانانو ترمنځ پر سیاسي ډیالوګ ټینګار کړی او زیاتوي په دې اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع شته چې افغانان د دې نوښت مشري په غاړه واخلي. ویسټ د نسکور شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او زیاتوي دواړو هر څه ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار کړی. د افغانانو ترمنځ یوې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره د خبرو په پیل داسې مال ټینګار کېږي چې طالبان د واک په انحصار او د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړېدو تورن دي، خو طالبان وایي اوسنی رژیم یې ټول شموله دی.
په نوی ډیلی کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او هند د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه مرسلین ارسلا د جنوبي آسیا د چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې. ښاغلی همدرد د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر مسله بیلابیلو دریځونو ته په پام سره دغه ناسته څومره کولی شي چې د دوی ترمنځ د ترهګرۍ او امنیتي اندېښنو په برخه کې همکاري او همغږي رامنځته کړي.
هند په دې سیمه کې یو قدرت دی او همداراز د پاکستان کوم نفوذ چې په منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دغې نه په اندېښنه کې دي، کوښښ کوي چې دغسې یو ائتلاف رامنځته کړي د دغه هیوادونو سره تر څو پورې دغه د هند ګټې چې په منطقه کې دي په ځانګړې توګه د هند پر سر د کشمیر پر سر چې د پاکستان سره رقابت لري په هغې کې مشکلات ورته پیښ نه شي او حداقل په امنیتي لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې دغه منطقه تر یو حده پورې دغه منطقوي قدرت په توګه باندې تر خپل نظر او کنټرول لاندې وساتي.
د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ګډ ټکی په افغانستان کې تاسو څه وینئ؟ دې ته په کتو چې هند تر اوسه پورې ډېر په واضح توګه د طالبانو سره په اړیکه کې نه دی، دغه ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه چې موږ ګورو اکثریت هیوادونو افغانستان ته خپل استازي لیږلي دي، هلته له طالبانو له حکومت سره ناستې کړې دي، آیا داسې کوم تضمین شته چې دوی ترمنځ واقعي همغږي واقعي همکاري رامنځته شي د افغانستان په مسله کې؟
د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي، نو په دې اساس باندې مشترک ټکی د دغه هیوادونو او د هند تر مابینځ دغه دی چې یو ځل بیا دا منطقه د تروریزم په میدان باندې بدله نه شي. دا تروریزم یا ترهګري چې ده چې ویره ایز چې په افغانستان کې د منطقې د هیوادونو تروریستان چې دی هغه ځای په ځای شوي دي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې داسې خبرونه دي چې د لشکرې طیبه او لشکرې جنګوي ډلې چې دي افغانستان ته بل شوي دي، همداراز د ازبکستان کوم جنګیالي چې دي هغه اسلام پالي او د ازبکستان هغه چې دي هغه په افغانستان کې ورخم ډېره شوي دي او د دې نه د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن دي. نو په دې اساس باندې دوی مشترک ټکی خو په اوس کې دغه دی چې تر څو پورې دوی په راتلونکي کې چې کوم ګواښونه دي چې دوی ته د ملي امنیت په ساحه کې ورته متوجه دي، د هغې سره تر یو حده مبارزه وکړي او خپل کار یې په دې برخه کې کړی وي.
په دې برخه کې تر ډېره پاکستان ته هم ګوته نیول کېږي، ځکه په نننۍ وینا کې د هند ملي امنیت مشاور دې ته هم اشاره وکړه، دوی ویلي چې باید د تروریزم مالي تمویل ودرول شي چې په دې برخه کې تر ډېره پاکستان ته ګوته نیول کېږي. نو د پاکستان په نه موجودیت کې، د چین په نه موجودیت کې او د سیمې د ډېرو هیوادونو د استازو په نه موجودیت کې څه فکر کوي چې یو ډول پاشلی دریز د سیمې د هیوادونو ترمنځ نشته د افغانستان په مسله کې؟
زه فکر کوم د موضوعاتو په اړه باندې د نظر تفاوت شته دی. پاکستان په منطقه کې د تروریزم د تمویل په نامه باندې مشهور هم دی او پیژندل شوی هم دی، نو په دې اساس باندې د منطقې هیوادونه په ځانګړې توګه هند د پاکستان د کوم پټو اهدافو نه چې منطقه کې لري د هغې نه باخبره دی، نو خپل اندېښنه سره څرګندوي. نو د دوی په امنیتی برخه کې داسې مشترک ټکی نشته دی، ځکه دغه یو د بل سره جنګونه کړي دي، یو د بل په ضد باندې حملې کړي دي. په ځانګړې توګه پاکستان په دې ترهګریزو بریدونو کې ډېر لاس درلود د هند په وړاندې باندې.
د سیمایزو امنیتی او سیاسي چارو شنونکو شفیق همدردو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي تر څو چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورتي لوبو اجازه نه وي ورکړې، د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان د ګډون مخه ونیسي. دا چې ولې؟ د ازادي راډیو خبریال همایون هیوادی وایي راته.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د دسمبر په 15مه په یو اعلامیه کې چې پر خپل وی پاڼه خبره کړې، د اولمپیک نړیوال کمیټې غوښتي چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ګډون بندیز ولګوي. د سازمان ویلي دا بندیز به تر هغه دوام وکړي چې په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د ورزش اجازه نه وي ورکړل شوې. د سازمان همداشان ویلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل اجرایوي بورډ په غونډه کې چې نن د دسمبر په 6مه د سویس په لوزان کې روانه ده وکړي. د دې سازمان د نړیوالو نوښتونو څانګې مشر مینکي وردین ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه ښځې په افغانستان کې له ورزش، زده کړو او نورو فرصتونو څخه چې دوی باید پکې ونډه ولري منع شوي. هغه ویلي له همدې امله نور باید طالبانو ته صبر ونه شي او د بندیز لګولو تر څنګ باید په افغانستان کې د اولمپیک ادارو تمویل هم ودرول شي. د بشري حقونو د څار سازمان له ورزش څخه د ښځو منع کول د بشري حقونو او د اولمپیک له منشور څخه سرغړونه او له ښځو سره ښکاره تبعیض بللی. د دې سازمان په وینا په سلګونو خزینه ورزشکارانې د دې پر ځای چې په خپل هیواد کې د خپل خوښي ورزشونه وکړي مجبوریږي چې له هیواده ووځي، او ځینې ورزشکارانې چې په افغانستان کې پاتې دي د ورزش نه کولو تر څنګ له نورو ګواښونو سره هم مخ دي. د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د 2020 کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ په ښځو د ورزش نه کولو محدودیت هم ورزیات شو. د یادونې ده چې تر دې مخکې د استرالیا کرکټ لوبډلې مخکېني کپتان ټیمپین هم په افغانستان کې ښځو ته د کرکټ اجازې نه ورکولو له امله د کرکټ له نړیوالې شورا څخه غوښتي وو چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان په کرکټ لوبډله بندیز ولګوي، او په دې خاطر د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ لوبه هم ونه شوه. خو د کرکټ نړیوالې شورا لخوا دا غوښتنه ونه منل شوه، او یاد شورا اوس هم پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید ښځو ته د کرکټ کولو زمینه برابره شي. د بشر حقونو د څار سازمان داسې مهال د ښځو د نه ګډون له امله په نړیوالو لوبو کې د افغانستان د بندیز مسله راپورته کوي چې طالبانو د نورو محدودیتونو تر څنګ په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې، او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلې دي.
د ازادي راډیو مخمنې خبري مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ په سلو کې 15 تریاک تولیدوي. یوناما نن په یو بیان کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې اړه د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې هم خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبريال مرسلین ارسلا د شیبه په مستقیم اړیکه را سره دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي.
بلې، او میشتې مخکې طالبانو خپل مشر ملا حبت الله ته منسوب حکم نشر کړی چې پاغه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان شوی دی. اوس تازه دوه اونۍ د کوکنار په د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت د نوي فصل دوه اونۍ تیریږي، او تازه په ځینو سیمو کې کښت هم شوی دی. په دې اړه کاروانګر په هغه سیمو کې چې د کوکنارو له کښت را ګرځول شوي دي، هغوی دا شکایت لري چې دوی ته تر اوسه پورې بدیل کښت نه دی ورکول شوی. له دې جملې موږ په د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې له حبیب الرحمن او په اورزګان کې هم له احسان الله سره خبرې وکړې. دا دوه هغه کاروانګر دي چې په تېرو کلونو کې پر خپلو ځمکو کوکنار کرل. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی د کوکنارو پر ځای غنم کرلي، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت له لوري له دوی سره د بدیل کښت مرسته نه ده شوې. خو هغه څه چې دوی تنه شکایت لري دا دي چې بدیل کښتونه تر ډیره په افغانستان کې او له افغانستانه بهر بازار نه لري، او د حکومت له لوري هم دوی ته بازار موندنه نه ده شوې. د همدې له امله د دې عاید د تریاکو سره نشي برابرېدی، او د دوی هغه اقتصادي ستونزې چې دي نشي رفع کولای. په دې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي رضا وطنبایو و د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موین سره کتلې دي، او په دې لیدنه کې هغې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له دوام اندېښنه ښودلې، او دغه راز ویلي دي چې د کوکنارو د کښت په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له ورکړې وروسته هم له کروندګرو سره په دې برخه کې د بدیل کښت د برابرولو برخه کې مرسته نه ده شوې. یونما په یو ټویټ کې تازه ویلي دي چې لا هم افغانستان کې د نړۍ 15% تریاک تولیدېږي، او دا د اندېښنې وړ خبره ده. خو د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس حسیب الله احمدي ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې دوی د خپل د مشر د حکم عملي کولو ته متعهد دي. د یو سروې له مخې چې سکل د اقرب میاشتې په لومړی کې نشر شو، د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې ویل چې سکل په افغانستان کې د تریاکو عاید له 400 میلیون ډالر څخه 1 میلیارډ ډالر ته پورته شوی. دغه سروې چې
مننه له تاسو نه مرسلین ارسلا د ازادۍ راډیو خبریالو چې د ملګرو ملتونو د نننی بیان په اړه، البته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د بیان په اړه جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
په زابل کې یوې لوستې مېرمنې شاوخوا 100 نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د زابل له مرکز کلات څخه لرې د کاکرانو په سیمه کې دا پیغله په رضاکار ډول د خپل کلي نجونو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په ټول افغانستان کې له شپږم د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي.
د دې ماشوم نجونو شمېر 15 تر رسیږي چې د یو روښانه راتلونکي لپاره په یو خیمه کې زده کړې کوي. د کلات ښار څخه 9 کیلومتره لیرې د کاکړانو کلی چیرې چې د ماشوم نجونو د زده کړې لپاره هیڅ ښوونځی او مدرسه نشته، خو د دې کلي یوې لوستې پیغلې راضیې سمیم دا تشه ډکه کړې او تر سل پورې نجونو ته دیني او عصري زده کړې ورکوي. راضیا سمیم وایي د نجونو زده کړو ته لوی اړتیا ده او پلرونه باید په خپلو لونو زده کړې وکړي.
دا خو داسې سیمه ده چې دلته نه هم مدرسه سته نه مکتب سته نه یو داسې څوک سته ښځینه سغه نورو نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یم سیما په ډېرو مشکلاتو خپل درسونه ته رسولي دي، بیخي ډېر په مشکلاتو. زما خو پیلم اوس دلته سیما سره درس وایي 15 شاګردان دي، خو زه تر سلو ډېر زیات شاګردان لرم.
د رازیه په ټولګي کې د ناستو نجونو عمرونه له 4 تر 8 کلونو پورې رسیږي، خو هغه له ټولګي بهر په یو شمیر کورونو کې هم له هغه نجونو سره په زده کړو کې مرسته کوي چې له کوره د باندې د وتلو اجازه نه لري. ګلدسته، شفیقه او خرما د دې ټولګي ماشوم زده کوونکي دي. دوی وایي ښوونکي او بیا هم ډاکټران جوړیږي تر څو خپل کلي او خلکو ته خدمت وکړي. اج خدای داد د کاکرانو د دې کلی مشر دی او د لومړنیو زده کړو په دې ټولګي کې یې دوه لونی درس لولي. دی وایي په خپلو لونو به زده کړې کوي او غواړي چې ښوونکي یا هم ډاکټران ترې جوړ کړي.
په دې سپېره کلي کې چې نه څه بل مکتب شته نه بل څه شته، او دا زموږ اولادونه دا روزي، موږ ډېره مننه ځین کوو.
د زابل د کاکړانو سیمې د دې ټولګي نجونې دا مهال د څلرم ټولګي په کچه زده کړې کوي، خو دوی ویره لري چې شپږم ټولګي ته په رسیدو به د زده کړو چانس له لاسه ورکړي. هغه ستونزه چې دا مهال د افغانستان په زرګونو نجونې ورسره مخامخ دي. د تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل سوي دي او نجونې یوازې د لومړنیو زده کړو اجازه لري. په زابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حریت وایي په لیرو پرتو سیمو کې د ماشوم نجونو لپاره د داسې ورته ټولګیو د جوړولو په لټه کې دي او ډېر ژر به دېش داسې ټولګي پرانیزي چې ښوونکي به یې ښځې وي.
سږ کال موږ غوښتنه کړې وه د سدا موسسې څخه چې د خاص د خویندو دپاره ډېر ښوونځي نور راته منلی دي. انشاءالله په لنډ وخت کې به استخدام شروع شي. د خلکو هغه بچانی چې هغه کم عمر وي او تعلیم ته لاسرسی نه لري په آزادو کلیو کې او په بازارو کې موږ غواړو چې دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړو.
د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ماشوم نجونو لپاره د دېش محلي ټولګیو د جوړېدو خبرې کوي چې د دوی د حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز غځېدلې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو لخوا د تون خبرګون سره مخامخ شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په لانډو څپو هم اوریدل شي. په 19 یوشت او 25 مترو کولای شي په لانډو څپو البته کولای شي چې د ازادي راډیو خبرونه په هر ځای کې ووري یا په بل حساب په 2140 1380 2010 او 15640 کیلو هرتز هم د ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. لدې سره را رسیدو د خبرونې ورستۍ برخې ته قدرمن اوریدونکو او یو ورستۍ راپور لرو. هغه راپور هم دادی چې په روزګان کې د تیلو د نشټوالي له کبله دولتي برېښنا له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې قطع شوې. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا پرې کېدو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د برېښنا ستونزه ژر تر ژره ورته حل کړي. په دې ولایت کې یوازې ډیزلي برېښنا شته چې د دولتي ادارو په ګډون یې زرګونه ملکي خلک هم کار ترې اخلي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له تیرې شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې دولتي برېښنا پرې سوې ده چې ښاریان او دولتي کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغه ولایت کې یوازې ډیزلي برېښنا شتون لري چې د دولتي ادارو په ګډون شاوخوا 3000 کورونه، دوکانونه او دفترونو ته ویشل شوی ده. شپیولا په ترینکوټ ښار کې د خیاطۍ دوکان کوي او په خپل دوکان کې له دولتي برېښنا څخه استفاده کوي، خو له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې ورباندې برېښنا پرې شوې ده چې د ده پر کاروبار یې هم منفي اغېزې کړي. دی وایي که څه هم د یادې برېښنا بیه لوړه او په 24 ساعتونو کې یوازې 4 ساعته ورکول کېده، خو بیا یې هم غنیمت ګڼي، ځکه د ده په خبره چې څه اندازه یې ستونزې ورهوارولې.
دا برېښنا خو دا ډېر وخت کېږي چې کته ده، کار نه کوي، دولت بنده کړې ده. نو دا خو موږ ولا دلته دوکانو کې زیات دوکانداران برېښنا ته ضرورت لري، ځکه چې د ضرورت ته مخې دی د شپې، ځکه چې دی د ډېره وخته پرې دالته وي، بیا نور ماشینان دي. موږ نو په برېښنا باندې چلو اوس د دې پر ځای چې موږ جنریټر ورته چلاندو، لګښت د جنریټر د ورکو. خو مخکې داسې معلومېدله چې برېښنا خو زیاته ګرانه وه، پر هغه سربېره باندې موږ ورته مجبور و کارولمو.
په مرکز ترینکوټ ښار کې 1 کیلووات برېښنا ښاریانو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده او دولتي ادارو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده. د اورزګان یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ورته ستونزې یادونه کوي او وایي چې د برېښنا پرې کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
وکیل احمد د اورزګان ولایت اوسیدونکي د سبنه کاروبار کوم. ښار د برېښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار د دغه سپاتې دا د یو څو وخت کېږي، 3-4 میاشتې وخت کېږي دا برق سره په ستونزو کې دی. موږ ډېر سره په ستونزو کې د دې برق سره سره وخت زموږ کار د دغه برق سره پاتې.
زما نوم اکبرجان محمدی دی او د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسید. یعنی موږ د برېښنا له برق سره ډېر په ستونزو کې، ځکه چې موږ دا کاروبار کوو. نو هم هغه ګرانه وه چې د تیلو د نشتوالي د امله هغه برق بند و. باید چې موږ د دولت موږ دا خواهش لرو باید چې په هره کمې د برق موږ ته راچیر کړي، ډېر ضرورت موږ ورته لرو.
نوم یې سانلان اقتصادي د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه د کجکي برېښنا چې ده، ځکه دغه برېښنا اورزګان ته راولي، نو دغه به ډېر ښه. ځکه
بلخوا د اورزګان ولایت د برېښنا شرکت مسول ملا سپیولای نام هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوی برېښنا پرې سوې ده، خو وایي لامل یې د تیلو نشتوالی دی. انعام زیاتوی چې د تیرو د کمښتون زیواز په روزګان کې نه بلکې د افغانستان په څلور ډیر شولایتونو کې موجود ده او په خبره یې چې دا ستونزه له مرکزی ادارې سره شریکه کړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي پر افغانستان اوسنی واکمنو ته وړاندیز لري چې د هلمند له کجکي برېښنا څخه ورته برېښنا ورکول سي، ځکه د دې په خبره چې د یاد بند د اوبو زیات زیان هم د روزګان خلکو ته رسیږي خو باید د برېښنا هم ورکول سي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.